حوزه بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې هغه کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونده. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دی، تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنجشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنجشیری غلام دسګیر خان پنجشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنیشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې څخه خوش شولو، هغوی 23 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړه ما دا د وکړه ما ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ څه مځکې وي هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلرنی کار کوم بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی مشهور شرکت و هغه وخت کې په مغه کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم وایل چې که چیرې او زه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل د هغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان یې ممنوع الخروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورت ورکو یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان مو تاسیس کړه ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپول په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته لاړم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم په حیث د رئیس دارالانشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه ډوډۍ یو مړی ډوډۍ پیدا شي یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم اوس څنګه وکړم اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته ځې خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځئ خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاس رسی وره یا دغه لپاره یو څه دی بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست دي عمومي اتاق وکړي، دا مسئله دي ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړېدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هېواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه میتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولیکلم، بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفهی لیکوال. بیا دا زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، دا اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میسر و سودای خام شد، د حکومتونه بیا دونه فاسد و دونه ناامني و چې هغه ارزو هم ترسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلې ځلې وکړل.
د دغو کارونو په اړه ووایاست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار، پیسې شته خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و که یو څه ژور وګورو، زه خود دننه نه وم په ټول مسائلو کې. اول خو ستوري خوسی د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوي ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه یې تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو، چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې، موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو. او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلیزلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنی لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپه دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه د کانالونو او د ټول کاریزونو او ټول شان ویجاړ شول. پس لا نسل د کار چې باید دا بیرته رغول وای هغوی به اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې په مزار کې په قندس کې په بدخشان کې په میمنی کې په پمدغه سي په فرا او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو په تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلود، یعنی 50% وده وکړله. او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بل خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې څو ګشت زه د مرګ سره جوړې شوې یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره غږیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجاړ و، تکا تکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالب خاطرې دي چې یاد بندیخانه څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجاړ افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګشت لپاره نو مثلا د لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس مامرسیالو. نو دا دوه دورې دغه مرسیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. دغه دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو بنه. دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی، ان شاء الله د افغانستان خلق دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
ډېر
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑ گئے میں سم 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 مین دل واڑی سڑ گئے میں سم 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 زلفو پسنگل کی ورکی دل غواړي